السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي په کابل کې د مزګر څلور بجې شوې زې کرام الله کرام مودا یو ساته خبرونه د عبد الله عبیدی په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم و ابو رچې په غزنی خار کې موټر بم چاودنې لزګونه کسانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. همداشان په قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او د قطر په قربتوب بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. دوام لدی په دغه به هم جزئیات درکړو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د غزنی چارواکی وی په نننۍ چاودنې کې د وژل سو او ټپیانو شمیر زیات شوی دی. په دوحه کې بین الافغاني غونډه پیل شوې ده. ایران اعلان کړی چې د 2015 د کال پاتې میتړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو ایراني موغنی کول اړولې دي. د غزنی چارواکی وی د ملي امنیت پر یو ماموریت د نن سهار په موټر بم حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شپږ او د ټپیانو یو سل او اویا ته رسیدلی دی. د والي غویان محمد عارف نوري نن ماپښین په یو صوتي پیغام کې ویل چې په ټپیانو کې زیاتره د ښوونځي ماشومان شامل دي.
ټول ټال شپږ تنه په شهادت رسیدلي چې دوه تنه امنیتي سرتیري او څلور تنه ملکي کسان دي او دغه راز یو سل او اویا تنه چې نه تنه پکې امنیتي سرتیري دي ټپیان شوي دي. د پیښې ډیری ټپیان د یو ښوونځي زده کوونکي دي چې د پیښې ځای ته څیرمه موقعیت لري.
بلخو د روغتیا وزارت ویان وحید مایار په ټویټر کې لیکلي چې په پیښه کې 12 تنه وژل سوي او یو سل او اویا تنه ټپیان دي چې اکثریت یې د ماشومانو په ګډون ملکیان دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د والي ویان وایي په حمله کې شپېته کورونه او څلور مارکیټونه هم ډیر زیانمن سوي دي. په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربتو بین الافغاني ډیالوګ پیل شوی دی چې د طالبانو مرکچیان هم پکې برخه لري. له کابله په دې غونډه کې د ګډون لپاره په لسګونو سیاستوال، مدني فعالان، پخوانی جهادي څیرې او شزي ورغلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو د استازو په خبره چې په قطر کې د سولې ووم پړاو خبرې د بین الافغاني خبرو له کابله ځندول سوی دي. د قطر او جرمني په کوربتو دغه خبرې د جرمني د یو بنسټ لخوا تنظیم سوی دي. د دغه خبرو یو برخوال په پاکستان کې د افغانستان خوانی سفیر حضرت عمر زاخلوال دی.
بین الافغانی ناسته چې د حکومت په ګډون د مختلفو سیاسي اړخونو استازي په ګډون ولري، د امریکا او د طالبانو د خبرو په نهایي کولو کې و همدارنګه بعد بین الافغانی مذاکراتو د لپاره زمينه سازوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د اووم پړاو خبرې بر روانه سې شنبه بیرته پیل سي. شغلی خلیلزاد تیر ماښام په دوحه کې له ځینو شوزو سره چې د افغانستان د سولې پر بهیر د خبرو لپاره دغه هیواد ته رسیدلی دي بحث وکړ. دغه شیزی په هغه ډله کې شامل دي چې له کابله په بین الافغاني خبرو کې د ګډون لپاره قطر ته تللي دي. د حزب اسلامي ډلې مشر وایي د جمهوري ریاست پر روانو انتخاباتو کې باید افغان کډوالو ته هم درې ورکولو زمينه برابر شي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ولسمشری په ټاکونه کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید له بایومټریک سیستم څخه کار واخیستل شي. په دغو ټاکنو کې د ولسي جرګې د ټاکنو په څیر باید درغلي ونیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دي د دغه بهیر تضمین وکړي. له بایومټریک سیستم څخه د استفاده وسي، هیڅ افغان دي د رای له حق څخه نه محروم کیږي. دوی نه غواړي چې کډوال د خپلې خوښې شخصیت وټاکي. دا یو سیاسي کار دی چې کډوال د رای له حق څخه بې برخې پاتې سي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د جمهور ریاست ټاکنو ته تر نیوي لږې ورځې پاتې دي. ځینې سیاسي ګوندونه او سیاستوال ګر کې وی چې دغه انتخابات باید په شفاف ډول ترسره شي. پاین حل کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د جمهور ریاست په ټاکنو کې د بایومټریک سیستم د کارونې لپاره چمتووالی روان دی، خو کمیسیون وایي په ټاکنو کې د افغان کډوالو د ګډون په اړه لا فیصله نه ده شوې. ایران اعلان کړی چې د 2015 د کال په اټومي تړون کې له ټاکل سوي حد څخه د خپلو ایراني موغنی کول اړولې دي. د اعلان په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر کال په یو اړخیز ډول دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو او پر ایران د سخت بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. د ایران د دولت ویان علي ربیعي نن په تهران کې خبرلانه ته وویل نن به موږ د ایراني موغنی کول د 3.8% له حد څخه واړو او د غلظت اندازه به هم زموږ د اړتیا پر اساس ټاکل کیږي. بلخو د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال عباس عراقچی خبرلانه ته وویل چې ایران په اټومي تړون کې له خپلو تعهداتو لرې کېدو ته دوام ورکوي.
روند کاهش تعهدات جمهوری
د ایران اسلامی جمهوریت د تعهداتو د کمیدو بهیر دقیقا د تلون د خوندیتوب لپاره د ایران یو حرکت دی، نه د تلون د لمنځوړلو لپاره. که د تلون نور مشترکین ونه توانیږي خپل ژمنې پر ځای کړي، دغه بهیر به ښایي په تلون کې زموږ د حضور د پای ته رسیدو سبب شي.
در دزل کې د چې پرون د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره ټلیفوني خبرې وکړې. د ویلي چې هڅه کوي د ایران او غربي شریکانو ترمنځ د ډیالوګ د دوام لارې چارې پیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتونو یو لوړ رتبه چارواکي وایي واشنگتن له جرمني غوښتنه کړې چې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو د همکارۍ لپاره د سوریې شمال ته پلي ځواکونه ولیږي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي جیمز جیفري په هغه مرکه کې چې نن خبره سوي ویلي واشنگتن د جرمني له پوځ څخه غواړي چې سوریې ته روزنیز ځواکونه، لوجستیکي متخصصان او تخنیکي کارکوونکي ولیږي. جیفري په دې اړه د جرمني له ویلند ام سونګ تانګ ورځپاڼې او د جرمني له خبري اژانس سره خبرې کړې دي. جیمز جیفري ویلي جرمنی غواړي چې سوریې ته پلي ځواکونه ولیږي چې تر یو حده د امریکایي ځواکونو ځای ونیسي. د سوریې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي تمه لري چې د روانې میلادي میاشتې تر پای مخکې په دې اړه د برلین ځواب ترلاسه کړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نا واوریدل کډ غواړي دا او نور مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په غزنی ښار کې د نن سهار په موټر بم چاودنه کې د وژل شوي او ټپیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر په قربتو بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. دا چې دغه ناستې ته د سیاسي چارو کارپوهان څومره خوشبین دي؟
په ضمني ډول کولی شي، اما په اصلي ډول نشي کولی. په ضمني ډول په دې معنی باندې چې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک په لاس ورکړي، بلاخره حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي.
په یو بل راپور کې اوري چې په کابل ښار کې ځینو درملتونونو کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي.
څو وری مو دا واخیستې ده، هیڅ فایده نه ده کړې. که په پنسینا کې ده، که په میوان کې ده، که په وزیر اکبر خان کې ده.
په کندهار ښار کې د مارانو یو روزون کې د مارانو د زهر د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
او یو وخت په شاغه کې د کوکه مارو ته وایي.
د رواني خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انصاف په لټه کې او ورکشوي ځان خبرونه لرو. ازادي راډیو سره پاتې شئ. یو بار بیا هر کله درنو دوستانو، لکه څنګه مو چې وړاندې په خبرونو کې واوریدل، نن سهار د غزنی په مرکز د لومړی حوزې په مربوطاتو کې د ملي امنیت په یو کنډک باندې موټر بم چاودنه شوې ده. ویل کېږي داسې چې په دغه چاودنه کې 2 تنه وژل شوي، چې اته تنه د ملي امنیت منصوبین دي او 4 تنه ملکیان دي. همداشان په دې موټر بم چاودنه کې زیات شمېر ملکیانو ته هم مرګ ژوبله رسېدلې ده. ویل کېږي داسې چې د خونځي زده کوونکي هم پکې شامل دي. همدا اوس سره د غزنی نظم همکار حبیب الرحمن تاثیر د ټلیفون په لیکه د تاثیر صاحب ستړي مشي. ویل کېږي داسې چې د زیانمنو شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی.
ډېره مننه ګران همکار. هو، نن سهار شاوخوا 3 د غزنی مرکز ته چې کومه په شامیر سره سیمه کې د ملي امنیت پر یو حوزوي مرکز او سوال طالبانو لور یو ځانمرګ بریدوستو، نو زیاته مرګ ژوبله که څه هم چې د غزنی ملکی شپخانی رئیس ډاکټر باز محمد همت تر چاودنې وروسته ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه برید کې 1500 تنو ته مجروب لاوښتې ده. خو د ولایت ویان محمد عارف نوري بیا استاذه جزئیات چې کله ما څخه پوښتنه وکړه، راته وویل چې په دغه برید کې د 1500 امنیتي منصوبینو په ګډون 1300 تنو ته مجروب لاوښتې ده. نوري زیاتوي 2 امنیتي سرتیري او 4 ملکي کسان وژل شوي دي، او د 1900 امنیتي سرتیرو په ګډون 1700 تنه نور ټپیان دي. د خبره په ټپیانو کې ډیری برخه د یوې خصوصي لیسې زده کوونکي دي، خو ښځې او نور ولسي وګړي هم پکې ګډون لري. نوري زیاتوي د یادې حوزې مسؤول او ځینې نور منصبین د سهار جلسې لپاره د ملي امنیت ریاست ته تللي وو، نو ځکه د هغوی تلفات کم دي. هغه وایي په دغه پیښه کې 60 هستوګنیز او څلور سوداګریز مارکیټونه سخت زیانمن شوي دي او شاوخوا ډیری هستوګنیزو کورونو مارکیټونو او هټیو ته هم زیانونه اوښتي دي. بل لور ته د وسلوالو طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په دغه برید کې چې دوی ترسره کړی د لسګونه تن امنیتي سرتیري وژلي او ټپیان کړي دي خو شمېر یې کره نه ښودلی. دوی په دغه خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه مواد یو لاری موټر کې ځای پر ځای کړي وو.
او تاثیر صاحب که څه هم طالبانو لاری موټر یاد کړي، تاسو به هم سیمې ته تللي یاست، سیمه کې خلک څه وایي، عیني شاهدان څه وایي، او د سیمې وضعیت اوس په څه حال کې دی؟
کله چې زه سهار نه چاودنې وروسته د پیښې ځای ته لاړم، هلته ډېر خوف او ویره وه د خلکو په زړونو کې. کله چې ما له ځینو خلکو سره خبرې وشوې چې دغه چاودنه د څه ډول موټر له امله رامنځته شوې ده، ځینو کسانو دا ویل چې دا یو تونس ډوله موټر ده، خو ځینو نورو بیا دا ویل چې نه، دا یو هموي ټانک ده او په هموي ټانک کې دا چاودنه شوې ده. کله چې ما د دغه موټر د دغه انفجار شوی موټر ټوټې وکتې، هغه هم د ټونس نه معلومېدې، بلکې یا په اصطلاح د لارۍ موټر به وي او یا هم دغه هموي ټانک و. د دې تر څنګ چې په خلکو کې ډېر ویره خوف و، دغه د کورونو خلک چې ډېر ټپیان شوي وو، دردمند شوي وو، د دې تر څنګ د دې کورونه ډېر زیانمن شوي وو. تاسو پوهیږئ چې د غزنی خلک یو غریبه طبقه ده، هغه د دې تر څنګ چې په ځاني زیان باندې ډېر خفه کېږي، دومره په مالي زیان هم دا خلک ډېر خوابودي وو، ځکه ډېر څه کورونه وي چې هغه نړېدلي وو او زیانمن شوي وو.
تاثیر صاحب، د غزنی ښار په امنیتي وضعیت باندې که لږ وغږېږي، که څه هم دا ښار څه موده وړاندې یو وار د وسلوالو طالبانو په لاس باندې سقوط شوی او په وروستیو کې بیا هم دغلته د ښار په شاوخوا پوستو باندې د حملو راپورونه ورکول کېدل، اوس د غزنی امنیتي وضعیت څنګه دی؟
ګوره، کله چې 13 اگست 2013 کې وسلوالو طالبانو پر غزنی ښار له څلورو لورو څخه بریدونه وکړل، نو هلته ډېره سخته مرګوبله واوښته. خو بیا له هغه وروسته چې کله د غزنی والی کابل ته لاړ، یا ولس مشر دغه ولایت ته سفرونه وکړو، یا د ناټو چې کوم دلته هغه استازي دي هغه راغلي وو، یا د ملي دفاع وزیر او یا د کورنۍ چارو وزیران رالو، دوی له خلکو سره دا وعده وکړي چې موږ به غزنی پر امن کوو او دې ته موږ ډېره توجه اړولې ده. خو څنګه چې په کار وو، هغه ډول دغو خلکو تر اوسه پورې پاملرنه نه ده ورته کړې. ګوري، موږ تاسې عموما دا راپور نه لرو چې تقریبا هر ماښام یا هر ماخوستن یا هر دوه ماخوستن د ښار پر کمربندي پوستو باندې جګړې، د ښار د ولسوالیو پر پوستو جنګي، د ښار هغه ولسوالۍ چې هغه ښار ته انتقال شوي دي لکه خواجه عمري،
تاثیر صاحب که بیرته راوګرځو، د نن ورځې موټر بم چاودنې ته تاسو د ښوونځي یادونه وکړه چې د یو خصوصي ښوونځي زیات شمېر زده کوونکو ته مرګوبله اوښتې ده، ټپیان شوي دي. دغه ښوونځي ته هم تاسو تللي وئ، له نږدې وکتو د ښوونځي وضعیت څنګه وو؟
ښوونځي ته زه لاړم، د ښوونځي وضعیت ما وکتل نږدې. دا ښوونځی بیخي چې د یو لس متره په فاصله باندې له بمې چاودنې څخه ده، نو د ښوونځي وضعیت ډېر خراب و. د ښوونځي له ماشومانو سره چې ما خبرې وکړې، په دې باندې ما شاید په راتلونکي خپرونه کې راپور هم باندې ولرو، هغې ډېر وارخطا وو. دوی داسې ویره محسوسوله، دوی ویلي چې دغه چاودنه لکه د دوی په ښوونځي باندې شوی وو. نو د ښوونځي وضعیت، د ښوونځي د ماشومانو، د ښوونځي د استادانو وضعیت
ډېره زیاته مننه. درنو دوستانو، حبیب الرحمن تاثیرو چې په غزنی ښار کې د نن سهار د موټر بم چاودنې وروستی حال درکو، دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ دلته په مرکز کابل کې هم په ورته موټر بم چاودنه کې د یو ښوونځي لږ تر لږه 50 تنه زده کوونکي ټپیان شوي وو. او دا چاودنې په داسې حال کې کېږي چې نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د جرمني او قطر د حکومت په کوربتو بین الافغاني ناسته پیل شوې ده. دغه ناسته به دوه ورځې دوام کوي چې په کې له طالب استازو سربېره یو شمېر افغان سیاست اتوالو، مدني فعالینو او میرمنو هم ګډون کړي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د ناسې له ټولو ګډونوالو غواړي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې راتګ باندې جدي خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د لومړي ځل لپاره د بلابلو ډلو شاوخوا اویا افغانانو ترمنځ بین الافغانی غونډه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر په وینا سره پیل سوه. د غونډې د پیل په شبو کې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او یو شمیر نورو بهرنیانو هم ګډون کړی و چې وروسته له غونډې ووتل او افغانانو خپلو منځونو کې خبرې پیل کړې. د قطر بین الافغانی ناسته به دوه ورځې دوام وکړي او ګډونوال به پکې د شخصیتونو په ډول د افغان سولې لپاره خپل نظرونه شریک کړي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال بیان فریدون خوزون د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د قطر د ناستې له ګډونوالو وغوښتل چې د افغان سولې په اړه ښه تصمیمونه ونیسي.
ټول افغانان هم طالبان لوري او کدوی واقعا سوله غواړي او هم هغه پلاوی چې له کابل ورغلی دی دوی باید د افغانستان د خلکو حقونو ته او د سولې پروسه چې بیا په افغانستان کې د ثبات لامل شي او 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 دغه روانه جګړه او نامنی چې دا او د وینې تویدل چې په افغانستان کې دي دغه د بندولو په نظر کې نیول سره داسې یو تصمیم ونیسي چې سبا د افغانستان خلکو ته سوکالي او آرامي راوړي.
په دغه ناسته کې شاوخوا ولسو طالب استازو او له کابله ورغلي درې پنځوس کسیز پلاوي چې پکې افغان چارواکي د ملي شورا غړي سیاستوال مدني استازي او مېرمنې هم شامل دي ګډون کړی. ناسته د بندو دروازو تر شا کیږي او رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د غونډې له تالاره راپورونه چمتو کړي. خو د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار دغه غونډې ته د شک په سترګه ګوري. ښاغلي حکمتیار د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې د قطر غونډه د دوو هیوادونو له لوري راغوښتل سوې ده.
د بین الافغانی دیالوګ په نامه افغانان بلل کیږي. حکومت خبر نه دی، جمهور رئیس خبر نه دی، حکومت اعلامیه ورکوي چې مله تفصیلات خبر نه دی، ورته معلومه نه ده څوک بلل شوی، د سیاسي ګوندونو سره مشوره نه ده شوې. دو بهرنیو هیوادو او د هغوی د افغانستان په ارتباط استازو دا پریکړه کړې چې څوک راوبلي، اجندا معلومه نه ده، افغانان ترې خبر نه دي. د دوی نه به یو پریکړه راباس او دې ته به د ټولو افغانانو د افغان ولس د پریکړې نوم ورکوي او بیا به عذاب ته هم وایي، دولت ته به هم وایي چې د ملت غوښتنه دا ده. دا کټ مټ هماغسې لکه چې په بون کې دوی
یا د غونډه کومه ځانګړې ایجنډا نه لري، خو وبلیدل سي چې سبا ورځ د غونډې ګډونوال د خپلو خبرو په اړه ګډه اعلامیه خپروي او کنه. دا په داسې حال کې ده چې په کوربه هیواد قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي او طالب پلاو ترمنځ اووم پړاو خبرې روانې دي. طالبانو ویلي دي چې دغه خبرې د بین الافغاني خبرو له امله دوه ورځې ځنډولې دي چې وروسته به پیل سي.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اورېدرنو دوستانو، روانه خبرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. و مور دل چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د جرمني او قطر د حکومت په قربتوب بین الافغانی ناسته پیل شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان دغه ناسته ته خوشبین دي. دغه کارپوهانو لډلې خالد سادات ازادي راډیو ته ویل دا ډول ناسته افغانان سره نږدې کوي. له خالد سادات سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د قطر د غونډې د موثریت په اړه ترې پوښتنه کړې.
سریت فقط دې کې لیدل کېږي چې طالبان به د افغانستان سیاستوالو ته خصوصا دغه خلک چې د افغانستان څخه تللي دي، دوی ته به د خپل د حکومت د تشکیل په عین زمان کې د ښځو د حقوق مسله مطرح کېږي، د بشري حقوقو حقوق مسله مطرح کېږي، د نظام شکل مطرح کېږي. په عین زمان کې د سولې څخه وروسته چې طالبان څه غواړي، دغه نورم ابرازېږي، دغه نورم راڅرګندېږي. په دې معنی باندې په داسې غونډه کې فقط لومړۍ ګټه دا ده چې افغانان سره نږدې کوي، یو بل سره نږدې کولی شي، خصوصا حکومت ته ممکن یو چانس فرصت ورشي له دې غونډې نه په استفادې باندې تر څو د طالبانو سره مستقیمن کېږي. ځکه په دې کې د حکومت چارواکي دي ولې هغې په شخصي ادرس باندې تللي دي، اما د طالبانو نظریه اخیستلی شي او د هغې هغه تحلیل کولی شي. دویم قدم کې هغه چې طالبان په آینده کې غواړي دا نور روښانه کېږي، د افغانستان خلکو ته روښانه کېږي چې طالبان ممکن په آینده کې د سولې څخه وروسته چې کله راځي او د حکومت او د نظام برخه ګرځي، دوی باید کوم اساسات په نظر کې ونیسي. په عین زمان کې طالبان لپاره هم قابل د اهمیت دی تر څو دوی پیشي چې د افغانستان خلک څه غواړي، د افغانستان ولس څه غواړي، د هغه خطاوې هغه تېروتنې شي طالبان د خپل واکمنۍ په نظام په وخت کولی هغه څخه جلوګوري شي، هغه څخه مخنیوي وشي. زه فکر کوم چې دغه لویه ګټه ده
او دغه خبرې به بین الافغاني مستقیمو مذاکراتو ته لاره پرانیزي.
په زمینی ډول کولی شي، اما په اصلي ډول نشي کولی. په زمینی ډول په دې معنی باندې چې د حکومت ته ممکن یو چانس دغه خلک په لاس ورکړي، بلاخره حکومت ممکن د فشار پر اساس باندې تسلیم شي. او اگر چې حکومت زیات غواړي تر څو طالبانو سره کینه، ما طالبانو کې دغه خلک نشي کولی په اصلي ډول باندې چې پر طالبانو فشار راوړي چې په مستقیم افغان حکومت سره مستقیم مذاکرات او خبرو لپاره کینی. دغه خبر دا ده تر څو چې د امریکا او د طالبان ترمنځ هغه ابتدایي خبرې لمړنۍ خبرې حل شوي نه وسی، زما باور دا نه ده چې د افغان حکومت د مستقیم طالبان سره د ناست لپاره زمینه مساعده شي، ځکه طالبان اوس هم په خپل دریځ باندې تاکید کوي. درېیمه مهمه خبر دا ده چې امریکایان تر څو او نړیواله ټولنه پر طالبانو باندې وقفي فشار ونوړي، او دغه فشار په دې معنی باندې باید تعریف شي چې هرومرو به طالبان د افغانستان د حکومت سره خبرو دپاره کینی. یعنې زما باور دا ده چې اصلي اړخونه، اصلي صلاحیتونه بل چا سره دي، چې هغوی باید د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د ناستې زمینه مساعده کاندي. اما دغه ناستې حد اقل یو ضمني اشاره ورته کولی شو، اولې تضمین نشو ورکولی چې وکولی شو د افغانستان او طالبان ترمنځ یا د افغان حکومت او طالبان ترمنځ ناست لپاره زمینه ساز شي.
د بین الافغاني داسې غونډې د قطر د اووم پړاو غونډو پایلو سره مرسته کولی شي؟
پړاو غونډې چې دي، ناست چې دي، هغه فقط د طالبان او د امریکایانو ترمنځ خبرې دي. دغه ناست چې دا به مستقیما نه شي کولی چې په دې مسله کې امریکایانو او طالبانو سره مرسته وکړي تر څو یو مطلوبه نتیجه حاصله کاندي. اما بیا هم اهمیت ورکولی شي په دې معنا باندې چې اووم پړاو کې مهمه خبر دا ده چې افغان حکومت او طالبان باید خبرو ته سره کښېني، او دا د پرمختګ عمده تکه بلل کېږي او تعریفېږي. اما اهمیت ورکولی شي، یعنې مهم کولی شي، ولې په ټوله کې تر اوسه پورې له بده مرغه چې طالبان او امریکایان هغه تضمین شوی پرمختګ چې باید روښانه کړي لا نه دی روښانه کړی. په دې معنی باندې چې پرمختګ صورت نه دی نیولی، او طالبان له داسې غونډو نه په مستقیم ډول تر فشار لاندې نه شي راتلی چې هر څه د دې برخوالو د خبرو څخه متاثر شي وي مني. په دې معنی باندې چې یعنې د امریکا او طالبان ترمنځ په خبرو کې دغه ناسته، دغه غونډه ډېر زیات مؤثر نه شم بللی، ولې اهمیت ورکولی شي مهمه ده ورته.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اورید. سیاسي چارو افغان کارپو سید خالد ساداتو چې زموږ همکار رحمت الله افغان ورسره مرکه کوله، لنډې دمې وروسته بیرته راګرځو.
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
اوس هم یو ټولنیز موضوع. د کابل ښار په ځینو درملتونونو کې د بې کیفیته درملو خرڅلاو خلک اندېښمن کړي. دوی وایي حکومت یې باید مخه ونیسي ځکه روغتیا ته زیان رسوي. د عامې روغتیا وزارت وایي د بې کیفیته درملو د خرڅولو مخنیوي ته تدابیر نیول شوي. تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
دا د انیسې غږ دی چې څو ځلې له دغو درملو استفاده کړې خو وضعیت یې ښه شوی نه دی. انیسه وایي د زړه تکلیف لري او هر کله چې درمل مصرف کړي پر روغتیا اثر نه دی شوی. پر درملتونونو سربیره د کابل ښار په پولو خشتي سیمه کې هم د درملو د خرڅون په لسګونو ټوکرۍ لیدل کېږي چې تاریخ تیر شوي بې کیفیته او غیر معیاري درمل پکې خرڅېږي. یوازې په دغه ځای کې دا ډول درمل نه خرڅېږي، بلکې کابل خاریان وایي حتی په ځینو درملتونونو کې هم بې کیفیته درمل پلورل کېږي. قاسم وایي
کاملا بې کیفیته، د افغانستان هیڅ کیفیت دا وجود نه لري.
د افغانستان په درملتونونو کې اکثره درمل بې کیفیته او تاریخ تیر شوی. ما څو ځله درمل اخیستي خو مؤثر نه و. تر مې هم ناروغ شو، د دې ځای درملو پرې تاثیر ونه کړ. پاکستان ته مو ولي حکومت باید درملتونونه کنټرول کړي. په کابل ښار سربیره کوم کسان چې د درملنې لپاره کابل ته راغلي په ولایتونو کې هم له بې کیفیته او تاریخ تیر شو درملو نه شکایت کوي. اسماعیل چې د تخار ولایته کابل ته راغلی وایي
څو وری مو دا واخیستې ده، هېڅ فایده نه ده کړې. که په پنسینا کې ده، که په میوان کې ده، که په دا وزیر اکبر خان کې ده، ټوله تاریخ تیر شوه ده. چې ډاکترانو ته هم دوایي ورورو وایي دا کمپنۍ غلطه ده، چې بیا هم دواخونې ولا تورزو به همدغه دوا ده، او دوایي ټوله بې کیفیته ده، هېڅ فایده نه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار درملتونونه هم مني چې په ځینو درملتونونو کې تاریخ تیر شوي درمل پلورل کېږي. د بې کیفیت او تاریخ تیر شوو درملو خرڅلاو یوازې عام خلک نه، بلکې د عامې روغتیا د وزارت مسؤلین هم اندېښمن کړي دي. د دغه وزارت ویان وحیدالله مایار وایي د بې کیفیته درملو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره تدابیر نیول شوي دي.
بدون شک ادوی بی کیفیت در بازار بسیار زیاد بود.
دیوی پرتل شک په بازار کې بی کیفیت درمل ډیر وو. خو د کیفیت د تضمین لابراتوار جوړ شو. د دغه ستونزې د حل لپاره په ولایتونو کې هم لابراتوارونه جوړیږي. بنسټونه په سلورو حوزو کې خودل شو. د وارداتي درملو د کنټرول لپاره په هرات، جلال آباد، پکتیا او بلخ ولایتونو کې جوړیږي او راتلونکي کال کې به ګټه اخیستنه ده. وسپارل شو.
بهره برداري سپورده خاط
خاغلی معیار وایي په وروستیو څلورو کلونو کې 900 شرکتونه چې بې کیفیته درمل واردول تړل شوي او جوازونه یې لغوه شوي دي. که هم په هیواد کې دننه د درملو د تولیدولو یو شمیر شرکتونه فعال دي، خو د ناروغانو اړتیاوې نشي پوره کولی. له همدې عمله افغانستان د بهرنیو درملو واردولو ته اړتیا لري. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس ورځو کندوز ولایت ته. د کندوز دولتي شورا او د قلیزال ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې له څلورو کالو راهیسې د قلیزال ولسوالۍ زیاته جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او دغه مسلې عام خلک یې له بېلابېلو ستونزو او ننګونو سره مخ کړي دي. په دې اړه زموږ همکار اجمل آرین له سیمې دا رپورټ رسولی.
د کندوز د قلیزال ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده. د نوموړي ولایت د ولایتي شورا غړي او د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې له څلورو کالو راهیسې د دغه ولسوالۍ 95% جغرافیه د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې ده او دغه راز حکومت د قلیزال ولسوالۍ د تصفیه کولو په برخه کې پاتې بولي. د کندوز د ولایتي شورا غړي سید اسدالله سعادت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یک قریه هم به اختیار دولت جمهوری اسلامی افغانستان د قلیزال نیسته.
د قلیزال ولسوالۍ یو کلی هم د دولت تر واک لاندې نه دی او یوازې د ولسوالۍ تعمیر چې د ابدان دښتې په سنډه کې موقعیت لري د دولت تر ادارې لاندې دی او پاتې ټوله ولسوالۍ د طالبانو په واک کې ده او د ولسوالۍ ټول عواید وسلوال طالبان اخلي. بلخوا د کندوز د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی بیا وایي چې نه یوازې د قلیزال ولسوالۍ مسله بلکې د کندوز امنیتي موضوع په وار وار د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره شریکه کړې ده، خو تر اوسه پورې د نوموړي ولسوالۍ وضعیت ته رسیدنه نه ده شوې.
تنها تعمیر ولسوالۍ بس دولت هست او مطابق عراضی ساعات و قریجات
یوازې د ولسوالۍ تعمیر د دولت تر ادارې لاندې دی او نور ټول کړي د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې دي او موږ تل په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو تر اوسه پورې د خلکو ستونزو ته رسیدنه نه ده شوې. په ورته محل کې د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي هم انتقاد کوي چې دولتي چارواکي له څلورو کالو راهیسې له دوی سره ژمنې کوي چې نوموړي ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه کوي، خو په عمل کې څه نه لیدل کېږي. د کندوز د قلیزال ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو محمد حسن او نصیر کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دا قلازا کې څلور کاله کېږي چې طالبان دي، نو دولت دا څه نه کوي چې د قلازال بیرته ونیسي او موږ ولاړ شو. هسې خلک خطا باسي او وایي چې نن عملیات کوو، سبا عملیات کوو، تصفیه کوو، هېڅ نه داسې تصفیه کوي.
موږ څلور کاله کېږي د قلازال ولسوالۍ نه اواره استو او اوس فعلاً په کندوز کې دلته ځوان کوو، اما هېڅوک د موږ غمی نه ده خوړلی او موږ سره هېڅ کم نوه مرسته هم نه ده کړې.
په ورته وخت کې د کندوز د امنیت قوماندانۍ وایي سرور حسینی بیا وایي چې دوی یو لړ پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره باید د قلیزال ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه شي.
طی پلانهای منظم امنیتی که از قبل ترویزی شده انشالله
امنیتی و دفاعی ارگانونو په دې اړه خپل پلانونه جوړ کړي دي او ډیر ژر به د قلیزال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له وجود څخه تصفیه شي او د خلکو لپاره به د آرام ژوند زمینه برابره شي. د قلیزال ولسوالۍ د 60 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او دغه راز د بلخ ولایت له کلدار ولسوالۍ سره هم پوله لري او برسیره پر دې د 60 کیلومتره په اوږدوالي له تاجکستان هیواد سره پوله لري او سرحدي سیمې هم د وسلوالو طالبانو تر ادارې لاندې دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
او له کندوز ورزو کندهار ته. په کندهار کې د مارانو یو روزون کې د مارانو د زهرو د ټولولو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه کوي. د مارانو دغه روزون کې وایي د کلونو رئیس د مارانو پر روزنه بوخت دی، خو تر اوسه ورته دولت هیڅ راز پاملرنه نه ده کړې. په همدې حال کې د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي په راتلونکي کې د مارانو د روزنې لپاره د فارمونو د جوړېدو پلان لري. صادق رښتینی له کندهار په دې اړه راپور لري.
اتدیش کلن محمد ولی نوری د تیرو اتلو سکولن رئیسی د بیلابیلو ماران و پنیون او روزن بخدی نموڑی دا محال پا خپل کور کی لسکون ماران ساتی. محمد ولی وایی مارنیون ورت آسانه ده او پا خپل جون کی د دیرو غوتو او خطرناکو مارانو سر مخصوی. خود وزل د مارنیون پا وقت کی مارانو دیر ساخ چی چلی دی.
دو زل یو زل دا غلندی چوالم دا غدرو دنگر لندی زدیر تینگ خوش کرلو ما تا مرک تیور سوالم او یو وقت پشا آقا که دا کوپا مارو توایی دا کوپا مار میره اخسی که دا غرستا گوته او والم دست با جبار ناسم لانجر شوکلم هغه ډیر ټینګ خوش کړم. دغه دوه ځلې زه ډیر ټینګ دایوانان خوش کړی یم.
محمد ولی وایي په کندهار کې تر 300 ډبل زیات ماران ژوند کوي. د خبره کې دولت د او نورو مارنیونکو ته د روزنی فارمونه جوړ کړي، د زهرو د راټولونې څخه به کافي عاید ترلاسه شي.
خلک بس په دې کې سره کوم ماشینان ورته جوړ کړي دي، هغه دې کوم دغه چې مواد هغه پرستلای شي، ځکه په کندهار کې نشته. په دې نسته چې خلکو دې ته پاملرنه نه ده کړې، که اوس موږ ته ماشین یو داسې شی یو څوک نشته دغه وکړي، موږ هم کولای شو چې وباسو د دې څخه یو شی وباسو، یو قسم دغه جنګي جوړ کړو، خو داسې شی نه لرو، امکانات نه لرو.
په عین وخت کې د کندهار د کرنې او مالداري رئیس سید حافظ الله سیدی وایي تر اوسه ورته هیچا د مارانو د فارمونو د جوړېدو غوښتنه نه ده کړې، خو په خبره د مارانو د روزنې او زهرو ټولولو لپاره د فارمونو د جوړېدو پر طرحه له خپل وزارت سره کار کوي.
دا موضوع دلته اوس په کندهار کې نوې ده، دلته ځینې زموږ وطنداران پیدا شوي دي چې دغه کارونه کوي. دوی په شخصي توګه خورا دغه خطرناک کار هم دی، بیا هم د خپل د تخنیکی اړخ نه دا کار کوي. ښه خبره ده که دی غوښتنه سمه ده، دی موږ ته خپله درخواستي راکړي، موږ وزارت زراعت ته بیا خصوصا د طبیعي منابعو ریاست ته به د دی دغه درخواستي واستو، د دی دا غوښتنه به موږ هلته ورسوو.
د هیواد په کچه هرات لومړنی ولایت دی چې پکښې د مارانو او لړمانو د زهرو د تولید فارمونه جوړ شوي.
زموږ غږ ازادي راډیو نوري 4:30 شوې. سالی محمد سالی راغلی د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د غزنی چارواکي وایي د ملي امنیت پر یوه ماموریت د نن سهار په موټر بم حمله کې د وژل سو کسانو شمیر شپږ او د ټپیانو یو سل او اویا ته رسیدلی دی. خو د روغتیا وزارت ویاند وایي چې په پیښه کې 12 تنه وژل سوي او یو سل او نه اویا تنه ټپیان سوي چې اکثریت یې د ماشومانو په ګډون ملکیان دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په دوحه کې د قطر او جرمني په کوربهتوب بین الافغاني غونډه پیل شوې ده چې د طالبانو مرکچیان هم پکې شامل دي. له کابل په دې غونډه کې ګډون لپاره پلازګونو سیاستوال، مدني فعالان، پخوانی جهادي څیرې او شذي ورغلي دي. د حزب اسلامي ډلې مشر وایي د جمهور ریاست پر روان انتخاباتو کې باید د افغان کډوالو ته هم درې ورکولو زمينه برابر شي. ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې یو کانفرنس ته وویل د ولسمشري په ټاکونو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره باید له بایومټریک سیستم څخه کار واخیستل شي. ایران اعلان کړی چې د 2015 د کال پارټمی تړون کې له ټاکل شوی حد څخه د خپلو ایراني موغني کول اړولې دي. د اعلان په داسل کې دی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال په یو اړخیز ډول دغه تړون څخه د واشنگتن د وټلو او پر ایران د سختو بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ.
د سپورت ورځنۍ هنداره
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش د الف لوبډلې په وړاندې د پیل شوې سلور ورځنۍ د سیالۍ په لومړۍ پاڼه کې تر بنگلاديش سلور منډې مخکې دی. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې دا سیالي د بنگلاديش په خولنه ښار کې په یو ځای کرکټ لوبغالي کې روانه ده.
چې په دې کې افغان الف لوبډلې په لومړۍ پاڼه کې تر بنگلاديش سلور منډې مخکې شوه. د بنگلاديش د خولنه په خاص یو ځای کرکټ لوبغالي کې د افغانستان او بنگلاديش
افغان لوبډله اوس مهال سلور منډې مخکې ده او بنگلاديش به نن د خپلې دویمې پاڼې پیل کوي او سبا د لوبې وروستۍ ورځ ده. د جمهوري ریاست دویم مرستیال د فوټسال د شل کلنو لوبډلې لوبغاړي وستایل. د بدني روزنې د ریاست ویان عارف فیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه په جوړ شوې غونډه کې د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د لوبغاړو هڅې او ویاړونه وستایل او د ملاتړ ډاډ یې ورکړ. ښاغلي دانش وویل حکومت د ورزش د ودی او پرمختګ لپاره ژمن دی او په دې ورستیو کې د دولت او د بدني روزنې د رهبرۍ د پاملرنې له کبله ورزش په ښه ډول پرمختګ کړی. او د کرکټ اکثریت شنونکي په دې باور دي چې خی انګلند د کرکټ د 2019 میلادي کال جام وګټي. دا ځکه چې انګلند په خپل کور کې لوبیږي او لوبډلې هم غښتلې ده. همداشان استرالیا او هند هم د دغه جام دوه احتمالي ګټونکي بلل کیږي. د استرالیا پخوانی افغانی لوبغاړي او مبصر برټلی د استرالیا د کرکټ د نړیوالې شورا په پاڼه ته ویلي چې استرالیا به یې ګټي. هغه ویلي استرالیا 15 ځلې نړیوال جام ګټلی او پوهیږي چې څنګه نړیوال جام وګټي.
نجې صفای و چې د نن ورځې لاند ورزشي خبرونه یې وړاندې کړل. له دې وروسته دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او ورک شوي عزیزانو برنامې لرو. که وخت لرئ دا هم را سره واورئ. تر بلې خپرونې ته الله پامان.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وېښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د تخار له ولایته د خال محمد په نامه د ملي اردو یو پخوانی افسر ازادي راډیو ته ویلي چې څو کاله مخکې په وظیفه کې معلول شوی او د دفاع وزارت ورته مکتوب ورکړی چې د تخار په ولایت کې د دته یو نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي څو کاله کېږي چې د تخار ولایت په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو په اړه اجرات نه کېږي. دغه ستونزه مو د تخار د والي له ویاند ښاغلي جواد هجري سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خال محمد او ورپسې به د ښاغلي هجري څرګندونې واورئ.
د انصاف په لټه کې.
نوم د څه دی ورور؟
نام خال محمد ده.
د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
ولایت تخار نه ولسوالۍ خواجه غار نه.
مشکل د څه دی؟
مشکل دا ده کنه مونږ پرپنه نه لرو د وزارت دفنه معلول من ما ته مکتب راکلی کې ولی نه تا ته یو نمره زمین ورکوي تا ته ځان ته سرپنه جوړه کړه مکتب ته خوجهغر ته راغلی ده و ښاروالۍ ولسوالۍ شو ما ته زمین نه راکوي.
ستا په خبره مکتوب هم ورغلی چې ده ته د یو نمره ځمکه ورکړي نو مقاماتو ته خو به دې مراجعه کړي؟ هغوی څه وایي؟
وایي چې زما سره زمین نشته مرکز ما ته ادعا را کړی نه ده زمین په مخابخ قمندان ته موجود ده ما ته زمین نه راکي.
ستا معلولیت څه دی؟ مقصد مې دا چې د بدن کوم غړی دی زیانمن شوی؟
زه یو پخه قطعه ده دوه سترګې نه لرم.
ته په وظیفه کې معلول شوی او که په کومه بله پیښه کې؟
وظیفه کې معلول شوم ولایت هلمند کې 245 قلورده کې د دریم لیوا کې د ولسوالۍ ګرش کې معلول شو.
خا تخپل کور یا ځمکه شیشه نه لري مشکل دې څومره دی؟
نه زه مونږ زمونږ نن لرو کرای کور نه که زندګي کول دلته یو زما په لار کور کول هغه هم خراب شوی دی کنه بلابنه راغلی دی د یو طرف سیلاب واخست مونږ هم ډېر مشکلات د چارو متاسفانه د ښاروال مات مونږه همکار نه ده کړی ما ښاروال ته مراجعه کړې ښاروال وایي کې مشکل دا راځه ته مونږه جواب راکړي دغه سوال ته جواب ورکړی دی ولایت کې اراضه کې لمس.
څو کاله کېږي چې عریضه دې ورکړې او رسیدګي ورته نه کېږي؟
یاره 15-16 کاله کېږي کنه.
دا مکتوب دې د دفاع له وزارت اخیسته؟
او وزارت دې په نه واخیسته.
خو چې مکتوب یې درکړی او دغه مکتوب تر ولایت هم رسیدلی او په اړه اجرات نه دي شوي بیا وزارت دفاع ته تللی او دا شکایت دې کړی؟
صحیح ده کنه. د وزارت دفاع دلته تخار کې نمایندګي نشته اوس یو کمسری ده کنه هغه کمسری د مراجعه کنځل چې کابل ته کابل ته دې لاره ده کنه مونږ کری متر کوم ځای نه کوو حکومه دغه وزارت دفاع نه یاد راغلی مونږ خبر شي کنه وزارت دفاع نه سوره مخکې وزارت دفاع تخار ته راغله مونږ خبر نه وو کنه مونږ اطراف ته زندګي کوو هغه څوک خبر ده کنه مونږ نه پرېږدي کنه هلته ځاله یو ولسوالۍ شعبه ته مونږ نه پرېږدي کنه ځان ته کښېنه د مکتب عرضه یا هر شی ده کنه هغه عسکر واخیست مونږ نه پرېږدي کنه خپل مشکل دغه وزارت دفاع یو اله هر څوک ته کنه هغه ته ووایو.
ښه اوس وروستۍ غوښتنه د څه ده؟
زما غوښتنه دا ده کنه والي صاحب نه ریاست اراضه نه ښاروالۍ نه یا ولسوالۍ نه مونږ زمین د اختیار ستا زمون کرا که مونږ سرپنه لرو.
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د تخار د والی له بیان خاغلی جواد هجری سره هم شریکه کړی ده. جناب هجری، د تخار له ولایت د ملي اردو یو پخوانی بریدمل خال محمد آزادی راډیو ته ویلي چې د وظیفې په جریان کې معلول شوی، د دفاع وزارت مکتوب هم ورکړی او مکتوب یې په وروستیو څو کلونو کې د تخار ولایت ته هم رسېدلی او د ولایت لخوا هغې مربوطه ښاروالۍ ته هم رسېدلی چې دغه افسر ته د یوه نمره ځمکه ورکړي. خو دی وایي چې څو کاله کېږي په دفترونو کې سرګردانه ګرځي خو په اړه اجرات نه کېږي. په دې سره کې ستاسو معلومات څه دي او د ځمکې د ورکړې پروسه څنګه ده؟
با ارتباطی مشکلی خال محمد جان افسر اردوی ملی خدمتان عرض بکنیم، نه تنها خال محمد جان، در مورد تمامی سربازایی که به خاطر عزت و شرف سرزمین.
خاغلی جواد هجری، زما ټول پښتنه په دری جواب کړی او ویل د ملي اردو د افسر خال محمد د ستونزې په اړه باید ووایم چې دغه افسر او د ده په څیر نور سرتیر یا افسران چې د هیواد او خلکو په خاطر مبارزه کوي او د مبارزې په جریان کې زیان مومي او یا یې کوم ځای معلولیږي، حکومت او په تیره د تخار سیمه ایز حکومت هیڅکله بې مهری نه ده کړې.
اساس حکم ریاست جمهوری برای فعلا برنامه توزیع زمین را در ولسوالی دشت قلعه و به همین ترتیب ولسوالی رستاق.
دیوی دغه افسر موضوع خواجهغار ولسوالی پورې اړه لري او خواجهغار ولسوالی له څو کلونو راهیسې ناامنه وه. د دغو ناامنیو له امله پکې د ځمکو د ویش پروسه وځنډېده، خو اوس چې هلته وضعیت ښه شوی پروسه بیا پیل شوی او انشاءالله دا موضوع به په لږه موده کې حل شي.
د 80% پروسه از پیش رفته و انشاءالله در جریان نمی سال 1398 ما رسما توزیع زمین به ورثه شهدا و به همین ترتیب به کسایی که در اردو بودن و در پلیس بودن و به خاطر حفظ تمامیت ارضی سرزمین معیوب شدن و ما پروسه توزیع زمین را داریم و جریان توزیع زمین برای از اینا به زودی آغاز می شود.
د انصاف پلټکی
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د تخار ولایت د خواجهغار له ولسوالۍ نه د خال محمد په نامه د ملي اردو یو افسر آزادی راډیو ته ویلي و چې په وظیفه کې معلول شوی او د دفاع وزارت ورته مکتوب ورکړی چې د تخار ولایت د خواجهغار په ولسوالۍ کې د ده ته یوه نمره ځمکه ورکړل شي. دی وایي ډېرې هڅې وکړې خو د موضوع په اړه اجرات نه کېږي. او د تخار د والی ویان خاغلی جواد هجری وویل د تخار ولایت په څو ولسوالیو کې د ملي اردو پولیسو د شهیدانو وارثانو ته د ځمکې د ورکړې پروسه روانه ده او په لږه موده کې به دغه مسئله حل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصب لور روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو او د رکوسو عزیزانو ګرانو مینوالو، د سلامونو او شو هیل پوره نکولو سره د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته زه طاهر روشن ورنکوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې برلیتوب زما هیله ده. خوشاله يم چې ستاسو د دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلی چې د هغه په لومړۍ برخه کې به لکه د تل په شان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپرو کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز یې پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې د خپل عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، السلام علیکم. زه زرولی د کابل نه خبرې کوم.
ازادي راډیو ته پیغام پرېږدم چې یو څوک شوی د مساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی دی اختر محمود په نامو او اوسېدونکی دلته دا اته کاله کېږي چې دی کابل کې داسې نشه یي غونتې ده وایي زه له کور او له دې نه نه یم خبره علم عباس نه را خلاص شوی ما تلیفون شمېره ده وروره 0 5 5 2 2 7
السلام علیکم طلوع ریدن کو ته سلامونه حکمت الله هجران یم هغه هم له غزنی ولایت څخه یو نفر چې دغه د کونړ د مزار دی درې ده او دلته په غزنی ولایت کې تقریبا دا یو څو وخت کې ستلې ده نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولایت دلته کړې چې سر باندې ولایت کړې موږ چې ولایت دی وایي چې کونړ ولایت کې د مزار دی درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یا یو ورور یې نو د مهربانۍ له مخې پلان دې شماره باندې تماس ونیسي او لومړی شماره چې پر وسو نه نیوي 3 5 8 5 5 شماره در بیا چې پر وسو نه نیوي 3 5 8 5 5 بل شماره در چې پر وسو واویا نه نیوي 4 9 چې پر وسو واویا نه نیوي 4 9 دا یو چې د کونړ ولایت مزار دې درې ما تقریبا دا مرګ دې سرویس دې 5 6 7 8 کالو پورې نو د خپل د ځوانا دلته په غزنی ولایت کې اوسېږي کله هر چا خپل یا دوست یا قریب یې په دې شمال ډول کې سلام
علیکم بنه السلام علیکم نوم الحمد لله دې دا تمہارې لاج خپل سره اړیکې نیولې ده دغه پیغام دې خو عزیزانو خبرو ته درځم دلته نو سره په کندهار کې یو تم تقریبا اوس نه راځي تقریبا د 10 کالو د په دې خبرې سره شراب یا نکور ځای نه دی معلوم فلم دی لوانګ شي او لوانګ دی اوس ما چې نه راځي تقریبا کابو مره اوس نه فلم شته تو کار در شي تقریبا 20 کال زمو سره دی ما د بازار دی د هغه پیغام پرځم کې چې د دوستانو قربان دا غوري ما سره د پرځنه تماس نه شي چې پر اویا اټیویش نه چلویش نو شاو یو څه دی چې مره یو ځل بیا وایم چې پر اویا اټیویش نه چلویش
دا څنګه څنګه مننه کوم السلام علیکم زما سمي اولاد د وزګان ولایت د گزاب د ولسوالۍ څخه خبر کوم دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی دماغه توازن يم دی نه دی او ورونه قربان ته زه خبر کوم په دغه شماره د زما سره خبر وکړ چې 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
والسلام.
السلام علیکم زکو کون میژن بنادلی ول سوالی سیدن که زما پلار یا محمد نمیز یو ورور نمینو رحمت دی د بل د فز رحمت دی د ماما کار نو مشر ماما نو می محمد نور دی بل پای پایم دی کریم دی څه د ډیر ښکاله کیږي چې د نادلی ورجی کی جنگو ورجی کی جنگو زنه درک سویم و زغوا نن خپل دوړونو پلار سره تماس ونیسم ما د لمبر چم نز د چوی وایم
قدر من اوریدونکو زموږ دغه خور چې خپل نوم یې کوکو د نادلی د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی خپل شمیره نه و ذکر کړی خو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې دغه شمیره ثبت شوې ده چې زه تاسو ته لولم 0 و 0 4 0 2 5 5 1 3 شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 و 0 4 0 2 5 5 1 3 نو کچیر کم څوک د دغه ګران اوریدونکو د پیدا کولو په لټه کې وي لطفا دې دغه شمیره ته زنګ ووهئ.
السلام علیکم زما سګولات زابل ولایت زخه پیغام درته ستاسوما ما مدل په یو ورځ وروسته دا کړای به چې د نامه در افغول من رحمت نیمه دې د افغول زیره خبرې ته نیمه کې ولا ایکس نه سرګې دې ځل سرې کې دې چې موږ څه کې وشه دې بل نه کله ونه را سمه ته دې ار ورور نه څه دې صدا غلم تر باندې زنګ وې صفر و دې صفر بیا و یا ګوار یو یو یا ګوار و دوا یا څلور نه هست میرا یوار بیا وایم صفر و یا صفر بیا و یا یو یو یا دوا دوا یا څلور نه ار مسلمان وو چې دغه امر ما فاید مسجد دغه نمبر باندې زنګ وې دې خپل وایي د غزنی ولایت مله زره راغلی ده تاسو ګل میږي د دغه زې یم وای خبرې سم نه شي کولای. السلام علیکم.
السلام علیکم زه وحید الله ژوندیم د کندهار میوند ولسوالۍ څخه تاسو ته لیکنه کړم دغه پیغام درته پریږدم خیلی من پر دید اگل محمد پنامون نمیده به غزنی ولایت نایی و لسوالی به زر خانه که در کلی غیاس کری یعنی او در جمال خانه که فکر زیدی در چه خانه که وردان یاده یه او در آیت خانه که وردی نو بس که در دخپل ورون چکر قریبانی آقا که چیر مصر معلومات نیشی بس در از مارسی پنش بری تجر زنگ رو یه نبل سوکسی شا ترکی سلی پا عمر دیش کلن دی دو کالا چیر که دلیه بستو مخاری شان که بخپل که دی نخته قریب مزغ عوری خود مصری پا در تلیفن شویره آگی که کن که زمون در تلیفن شویره در سفر آویا رو آیا یو آیا چند سو آتیا یا هم تکرار چپر آیا رو آیا یو آیا چند سو آتیا السلام و احترام بله سلامون تای سعود آزادی رادیو ټول او دین کو کار کوم توام ګل محمد خوشالم به لمن ولایت نه سره په تماس یم مخکې ابل ورځ او اوریدین چې ویل چې دا دغه دې یو نه پر یاد کړ داوت په نامه وو چې ول دا پیدا شوی دی هغه کچیر دا غش نه راز ما سره نشته او زما څه د یاد وته لکه چیر دی هغه ځوان ډیر څه سره اړیکه ونی چې دا شمیره ما ته راشي ډېر مهرباني به مې که غواړي د زما شمیره سره زما سره د اړیکه په دا شمیره باندې ونیسي صفر اووه صفر پنځه درې پنځه یو څلور اته دوه یو ځل بیا شمیره صفر اووه سوه پنځه درې سوه یو پنځوس څلور سوه دوه اتیا ډېره مننه د ازادي راډیو ته خدای چې زما پیغام لاشي
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واغیدل خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دوغو پیدا شوی عزیزانو په ډله کې وي اوس په هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه مو واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي
سلامونه مې کوي ترامات د رادیو اوریدونکو د خبرو ورک کوونکو ته خپل نوم سره ډالې کوم د علمي ملات مرکز د خرګاس د ټلیفون مرکز د فراواس له فایل سینای ما زما د ماما سي د جهان الله په نامه باندې د کندهار ولایت تر غنداو له سالې د خواجه مرګ د کلی سجن کې دي ایران د دغه کال کې چې د خپل کور سره مدارک دي لطفاً د انساني مهرباني له مخې کدې زما غاوري اته د استاد ما غاوري لطفاً د انساني مهرباني له مخې د زمان سره د ټلیفون پر همدې شماره باندې تماس ونیسئ د ټلیفون شماره ده 0315 1320 2 د ټلیفون بل شمیره ده 0503 1320 3 9 او هر مسلمان به څه د په اړه مرسته معلومات راکړي او خپل شرینه دي شاید راځر لا سکي
سلام علیکم زما پیغام دا دی ما یو ورور دی زاهر لاله نیمیږي د صدور میاشت کې د خپل کور دا د کڅوې دی هر چا ته برما کې یا دې په دغه چې د څه بل څه نه لري تر سره وایي چې په راویا څلور په دوست اکیا چېرته یو
بله السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم پس له سلام زه خان يم د هلمند ولایت څخه سفره کړی کې موږ یو دوسې د ماسوم په نامه تقریبا متنده کال کې چې درکه نشته او کور د هلمند مرکز لشکرګاه کله کونه په سیمه کې دی بل ورځ چې تر دې کې شر دی هغه نیاز محمد نیمیږي نو کده د پاره باندې څوک معلومات لري او یادې ما غواړي نو لطفا دې موږ سره په لاندې شمیر باندې اړیکه ونیسي او انشاء الله هر چا که د فار باندې معلومات راکړي او شهیدی لري زما د ټلیفون شمیره ده 0315 1320 زل بیا وایم 0508 0405 4915 د خدای په امان
نعم الله عندما نجيب لا يتخذ المقرد ولا يتخذ ما روح لكي أتابعين نيجي باران زيدي با يوكا كي ما تدخل سوي لي كل معلومات راكي شبه
بلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما یو لنګ غم یا غدا چې دا ورکشو دا ورکشو ځانو چې کوم اعلانونه ثبت کړی دي دا باید ماته وخت نه منمې دا استاد دا ازادي رادیو ته امنه راشول کېږي چې دا په څه وخت دغه کې نو دا ورسنه زما چې خپل دا اعلان ورواچو چې دا په څو بجې د کوم ورځ څه وصلنه
ګران وروره، ستاسو د معلوماتو لپاره باید ووایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 15 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
الو، السلام علیکم. زه ستاسو د ګریش ولسوالۍ د لوړ د سیمې څخه سره د ټلیفون په لیکه یم. د لا په نامه یو لیک دی چې واه چې کال کې چې را تکل دي مور خپل لري په انتظار دي. په توایا د غزما په نمبر او ما تر رنگ او زما نمبر دی چې پراویا د سو واویا ریټل ویش واویا یو زل دا وایم چې پر اویا د سو واویا ریټل ویش واویا. السلام علیکم. زاد الملک په اړه هیلونه لاته کوله چې تاسو سره پاړی کې کېما زماره کاکای وی دی چې موږ مطلب لري مطلب نه غواړم نه دی څنګه لاس کالوم لري تقریبا سلور نه شي کېږي نه درک شوی دی هر مسلمان ورو لپاره معلومات لري په دغه شهرو د مور سره څنګه وي سپروا سلور پیزه شپږ سپر
السلام علیکم نبی ولاد بلید زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیگان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیگان کلی اوسیدونکی محب ولاد عبدالوکیل کاکا زوی د نکیب لا ورور دیر سکالامر لري لس کاله مخکې له خپل کور نه د مسافرۍ په پلمار وتلی ده. د هیران په قچاکي لارو کې له انډیوالانو ملګرو نه پاتې شوی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې د محب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو. مور پلار او دوستان یې ډېر زیات پسې سرګردانه او پریشانه دي. محب الله تور غنمرنګی ځوان میانه قد لري. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفا د مسلمانۍ او اسلامي همدردۍ له مخې دي له ما نبي الله سره په همدې شمېره زنګ ووهئ. زما د تلیفون شمېره د 0 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. بیا هم د شمېرې تکرار 0 شپږ دېرش څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. نبی الله زابلی د محب الله زابلی پلټه و سلام د الله پمان.
السلام علیکم. جو مبارک تلی هم د کابل عربي پوهنتون نازوی یو سره چې تقریبا دوه کاله مخکې د ننګرهار د ویسو ولسوالۍ د بولو ویسو تر څنګ د بارباد لسې تر وخې نه نظر کښ شوی دی. هر چا په اړه معلومات د مهربانۍ له مخې دي دغه شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي. اویا شپږ دېرش اووه دېرش شپږ دېرش دوه شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 شپږ دېرش اووه دېرش شپږ دېرش دوه. بله شمېره 0 0 درې اویا 0 شپږ نوي 0 درې اویا 0 شپږ نوي. السلام علیکم. ډېره مننه.
بلے، السلام علیکم. زاد القیم حجی فرید د فرا د ولایت د بالا بلد ولسوالۍ د گرانی د کلی سای سره پلان کې مور وره د ازادي راډیو څخه ډېره هیله لرم چې تاسو ما پیغام بخپور کې. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا شپږ کاله عمر دی او دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. که چېرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري ورور، هر سړي کې معلومات راکړي 300,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 شپږ اته شپږ شپږ. د ټلیفون بله شمېره ده 0 شپږ اته اته 0 اته اووه.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته. باندې هم ګل محمد خوشحال یم، هغه هم د هلمند ولایت نه. زما د خاله زوی دی، درې کاله کېږي چې نادرکه دی. سیولا په نامه دی. د پلار نوم یې ډاکټر هنر دی. د مشر ورور نوم یې دوست محمد دی. د هلمند د بولان له سیمې دی. هر څوک د ده په اړه باندې معلومات لري هغه زما غږ د ازادي راډیو د لارې څخه اوري. زموږ سره دې پر دغه شمېرو باندې اړیکه ونیسي 0 درې پنځه یو څلور اته دوه او 0 څلور درې یو څلور دوه پنځه. فلان شمېره ده 0 یوولس څلور نوي نه اویا. ډېره مننه. ښه وخت. خدای پامان.
ګران اوریدونکو، د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتول په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شجون او شه چاري. خدای پامان.
ګرانو دوستانو محترمو او ریدونکو، تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0 00 2 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 2 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 00 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.